السلام علیکم ستړي مشه زه صفی ولاستان اگزایمو خراغلاست ویم پایل با په خبرونو باندې وکړم. د طالبانو د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی له پاکستانه د افغان کډوالو پر جبري اخراج ژور اندېښنه ښولې. د خبره د طالبانو د بهرنی چارو وزارت چهارشنبه ناوخته په یو بیان کې خبره کړې. د بیان په اساس ښاغلي متقی چې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق سره غونډه درلوده، ټینګار وکړ چې باید له هغو اقداماتو ډډه وشي چې د ولسونو د خپګان او پارونې سبب کیږي. محمد صادق هم ویلي دي دواړه هیوادونه ژورې اړیکې لري او باید په دې فکر وشي چې د ده په خبره رامنځته شوې ستونزه څنګه حل شي. جزئیات رستم اوریدلی شئ. طالب چارواکو په کندوز ولایت کې رسنۍ د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له ښکاره کولو منع کړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز دا خبره چهارشنبه ناوخته په یو بیان کې کړې ده. دغه مرکز په خبره کندوز 14 ولایت شو چې د طالبانو لخوا رسنۍ د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له خپرولو منع شوې. د افغانستان د خبریالانو مرکز او د رسنیو نورو فعالانو پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو د خپرولو ممنوعیت، د اطلاع رسونې، بیان ازادي او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي د حق سرغړونه یاده کړې ده. دامګړې په هغو ولایتو کې چې رسنۍ د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له خپرولو منع شوي، یوازې د غرونو رغونو، دښتو، ونو او فصلونو نندارې وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس مشر رافایل ګروسی ویلي ایران د څو اټومي بمونو د جوړولو لپاره اړین توکي لري خو لا تروس اټومي وسله نه لري. ښاغلی ګروسی دا خبره ایران ته تر سفر مخکې له لوموند ورسپانې سره په خبرو کې کړې ده. ګروسی پرون تهران ته تللی او هلته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره لیدلی دي. جزئیات وروسته خبریږي. د ایران قضایه قوی یو پیژندل شوی راپر سندرغاړی تتلو په اعدام محکوم کړی. د قضایه قوی ویاند اصغر جهانگیر ویلي د امیر حسین مقصود لو د اعدام د حکم په وړاندې اعتراض شوی او دمګړی په ستره محکمه کې د څیړنې په حال کې دی. امیر حسین مقصود لو چې په خپلو نری نوم تتلو شهرت لري، د فساد او فحشا په تور په 10 کاله بند محکوم او مقدساتو ته د سپکاوي په تور په 5 کلونو بند محکوم شوی. د ایران قضایه قوی مقدساتو ته د سپکاوي په تور هغه ته د اعدام سزا هم اورولې. امیر حسین مقصود لوچی کالونا په ترکیه کې اوسېده. 402 کال په لیندۍ کې د ایران د کنسولګرۍ د شکایت پر بنسټ د پولیسو لخوا ونیول شو او ایران ته واستول شو. امیر حسین مقصود لو په خواله رسنیو هم خورا شهرت لري. انستاګرام د هغه پاڼه چې 4 میلیونه مینوالې درلودل تړلې ده. او د فوټبال مینوالو ته دا چې آرسنال او انټر میلان وکولی شول چې د اروپا د اتلانو لیګ نیمه پای لوبو یا سیمی فاینل ته لار پیدا کړي. آرسنال ریال مادرید په وړاندې تېر اونۍ هم 3-0 بریا ته رسېدلی وو او بېګا وتوانید چې 2-1 ریال مادرید بیا مات کړي او نیمه پای لوبې ته ووځي. په بله لوبه کې هم انټر میلان له ایټالیا څخه د جرمني بایرن مونیخ لوبډله ماته کړه او نیمه پای لوبې ته ورسېده. په نیمه پای لوبه کې به انټر میلان له بارسلونا سره لوبه کوي. د اروپا د اتلانو جام نیمه پای لوبې به 2 اونۍ وروسته ترسره شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربانه رب سپیڅلي نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو. هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ. وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون دریم لوست شرح لاست وایم. په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخلنې شي بوره سره مل اوسئ او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلئ. نن مو موضوع افغانستان د عباسیانو په دوره کې دي. په دې هکله به معلومات لسته راوړو دا چې د عباسیانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات لري او په کوم اقتصادي، ټولنیز او سیاسي حالات یې څه ډول دي. نور از خپل درس پیلو افغانستان د عباسیانو په دوره کې. عباسیان چې د اسلام د پیغمبر د اکا عباس د اولادې څخه دي، د قریشو د بنی هاشم د قبیله څخه هم شمیرل کیږي. د دویمه هجری پیړۍ په ورستي کې دوی د سیاست میدان ته راغلل او څو وخت وروسته بیا د خراسان د نارامي اوزې څخه خبر سول. نو په دې وخت کې په 1300 هجری قمری کال کې خپل مبلغان او خپل دعوت کوونکي دغه سیمه ته راولېجل او افغانستان د خلکو د افغانستان خلکو هم د دغه مخې شدی د لودلې دغه مخ څخه ملاتړ وکي او د وینې په بایدا امویانو پر ځای اباسیان وخت ورسول چې د اباسیان دوره بیا 1503 کال اوجدا سو او 1503 کال دوام وکي چې په پای کې بیا دغه د اباسیان دوره د مغولانو د خوا په 1428 هجری قمری کال کې لمینځځي او د دې خلافت رنګیږي. د اباسیان په دوره کې د افغانستان مالیه تقریبا د 300 میلیونه درهم وسخه او یا میلیونه درهم ته ورسول. موږ ویلو چې د امویانو په دولت کې یا د امویانو د خلافت په وخت کې د افغانستان مالیات راکمیږي او بېوزلي زیاتیږي چې تقریبا 300 میلیونه درهم ته رسیږي. نو د اباسیانو په دوره کې د دغه مالیاتو شمیر د 300 میلیونه درهم وسخه او یا میلیونه درهم ته لوړیږي چې په همدې دلیل په افغانستان کې د بزګرانو زیاتره پاتونه د اباسیان د مادیاتی زورزتی په وړاندې رامنځته سول او په ځانګړې توګه د هیواد د شمال او لویدیځ ولایتونو هم خلک د مبارزه کوي تر څو لږ تر لږه دوی د غزانونو د دغه درانه بار څخه وساتي. اباسیان هم په دې باندې ونه توانېده چې د افغانستان د خلکو سیاسي او اقتصادي دغه پاتونونه په یوازیتوب سره آرام کړي او پر دغه پاتونونو باندې برلاسه شي. له همدې امله بیا په دې برخه کې دوی برلاسه ترلاسه کړي او د سیمېزو اشراف او مشرانو په مرسته ځانت مشرانو مرسته ځانت راجل کړ او د ګټو ګټو تر سیوري لاندې خپل تسلط دوام ورکړي. په دغه دوره کې په افغانستان کې کرنې د اوبولګول سیستم قانوني بڑا ځانته غوړه کړه، یعنی د اوبولګول سیستمونه قانوني سو او همدارنګه کرنه هم قانوني شکل ځانته غوړه کړي. د هری رود او د هلمند د سیند څخه نوي کالرونه او اویالي وغځېدلې او په بلخ کې هم د اویا څخه زیات اوبو ژرندې او په سیستان کې هم بادي ژرندې جوړې سولې. په بلخ کې د غلو دانو د ډلې څخه غنم او اوربشې کرل کېده. په بدغستان کې همدارنګ په غور کې مالداري او کرهنه هم پرمختګ وکړ. تلقان او مرغاب کې د پښمی منسوجاتو د تولید مهم مرکزونه شمیرل کېدل او بلخ د سوداګری ډیر عمده مرکز و. د ورېښمو صنعت او کسب هم زموږ د هیواد په ځینو برخو کې رواج درلودي. په غور کې اوسپنه او مس استخراج کېدل. د غور ولسو په ګاونډیو هیوادونو ته وسلې به ګاونډیو هیوادونو کې شهرت درلودي. په تخارستان کې سرب او نور فلزونه او همدارنګ د هیواد په نور شمالي ولایاتو کې اوسپنه، سپین زر، سره زر استخراج کېدل او د دې ترڅنګ د پنچیر سپین زر هم په دغه دوره کې ډیر مشهور و. د فرهنګ او ادب د پلوه هم د هغه وخت افغانستان ډیر ځلیدونکي شخصیتونه درلوده چې د ادبي او پوهنیز اثارو په پنځولو سره یې خپل نومونه د هیواد په تاریخ کې تلپاتې کړل. مثلا د غول جملې څخه د موسی بن شاکر خراساني زمان، هریو محمد، احمد او حسن، د دې ترڅنګ ابو معشر جعفر بن محمد بلخي پر عزت کې لوی لاس درلودي، بشار بن بدر تخارستاني شاعر او همدارنګه ابو زید احمد بن سهل بلخي ادیب، فیلسوف او جغرافیا پوه چې دا د افغانستان ډیر ځلیدونکي شخصیتونه و او دوی د ادبي او پوهنیز اثارو په پنځولو کې خپل نومونه په د هیواد په تاریخ کې ډیر مشهوره شهرت ورسېدل او تلپاتې کړل. په دې دوره کې ورپسې راځو برمکیانو ته. برمکیان بیا په اصل کې د برمک په نامه د یو شخص د زمونه د ډلې څخه دي چې برمک د بلخ د نوبهار د زردشتي اورتون راهب یا موبد و. د دې کورنۍ لومړنی مشهور شخص چې و هغه د برمک زوی خالد و چې د اموي ورستری خلیفہ مروان همار په خدمت کې و. یعنی د مروان چې هغه د اموي خلافت د اموي واکمنۍ اخرنی خلیفہ و یا اخرنی واکمن و. د خالد همدغه مروان په خدمت کې یعنی د خدمت یې کوي چې بیا اورسته د عباسی ابو جعفر منصور د وزیر او سلاکار په توګه د دنت تر سره کوي. د خالد څخه اورسته بیا یحیی د زوی د کورنۍ یو ډیر پو او متنفس شخص ګڼل کېدی چې نموړی بیا د مهدی د خواصخه د هارون رشید د پالنې او روزنې لپاره ګمارل کیږي او د بیا د هارون رشید په زمانه کې د عباسی خلافت ټول چاري د پغړوي او د دوه زمونه سره د دوی لپاره کار کوي چې بیا څو خلصته هارون رشید پر دې باندې بدګمانه کیږي او په 1300 هجری قمری کال کې د خلیفہ د امر سره سم د یحیی زوی جعفر مرکوی او په خپل دی د کورنۍ د نور غړو سره په بند محکوموي او د برمکیانو ټول مالونه هم ضبطوي. رزور پسې طاهر فوشنجی ته طاهر بن حسین فوشنجی بیا په 1350 هجری قمری کال کې په فوشنجی یا د هرات په اوسنۍ زندجان کې زیږیدل دي چې طاهر د ځواني څخه په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون کوي او برخه یې اخیستل. دی هم یو ډیر هورمون سړی وو، د دوه بسې وړونو مامون او امین د اختلاف په برخه کې د مامون رشید چې هغه د بدغیسې مور څخه زیږیدلی وو د هغه ملاتړې کوي. او په 1590 کال کې بیا د امیر رشید وژني چې وروسته مامون رشید خلافت ته رسیږي. طاهر هم د پلوه د خراسان والی ټاکل کیږي او طاهر په 201 هجری قمری کال کې د جمعې په ورځ همدلته د خطبې په مهال باندې د خلیفه نوم د خطبې څخه لرې کوي او د خپلواکۍ اعلان کوي. په سبا کې بیا دی د نامعلومو کسانو لخوا وشل کیږي او د خورسته د دولتونو په افغانستان کې د 500 کلونو لپاره واکمنی کوي او 500 کاله د دولتونو واکمنی په افغانستان کې دوام لري. رزو د عرب مسلمانو او د افغانستان د خلکو یو پربل باندې اغیزي چې د افغانستان او د عرب مسلمانان یو پربل باندې څه اغیزي درلودي. د اسلام د سپیشلی تن پراتګ او همدارنګ دغه پخپلې دوه سره زموږ هیواد تاریخ یو نوی پړاو ته ننوتی او زموږ هیواد ته یو نوی شکل او یو نوی بڼه ورکړه، ځکه اسلام موږ ته نوی اسلامي هویت را وبخشي او دغه اسلامي هویت بیا زموږ د خلکو د یووالي سبب وګرځېدی. ټول قومونه او ټول قبیلې د یو دین او عقیدې خواندان کړل او همدارنګ د اسلام د دین د پوهې د لاسته راوړلو په لاره کې کوم خندونه چې وه هغه د پوهې کوم انحصارات چې وه هغه د منځو یوړل. په دې توګه سره پوهې او زده کړې هم ډېره پراختیا وکړه. همدا و چې زموږ خلکو په لومړۍ هجري پیړۍ کې اسلام ومني او همدارنګ دوی عربي ژبه زده کړل. په دیني علومو لکه قرآن شریف، په حدیث، د فقه په تسئل کې هم دی وپوهېدل او ډېر بریالیتوبونه ترلاسه کړه. بیا تر درېمې پیړۍ پورې ډېر مشهور پوهان لکه نعمان بن ثابت چې امام اعظم او امام ابو حنیفه شهرت لري، چې په امام اعظم ابو حنیفه باندې شهرت لري، امام احمد بن حنبل مروزه همدارنګه ابو داود سجستانی یا سیستانی د دې ترڅنګ د سنور مشهور پوهان چې درېم هجری پیړۍ پورې ډیر ښکار سوال او د اسلام د دین لپاره ډیر مهم خدمتونه وکړل. د دې ترڅنګ په دې دوره کې سیستانی عالمانو او پوهانو د دې سیمې څخه سره راپورته کوي او د پوهې په بیلابیلو څنګه کې ډیر تالیفات رامنځته کړل. په دې ځای کې د ځینو هغو لیکوالانو یادونه ډیره مهمه ده چې هغه د دویم هجری پیړۍ د نیمایي څخه د کتابونو په لیکلو باندې شروع کړ، چې د هغو د جملو څخه ابو زید بلخي ادیب او جغرافیه پوه، د دې ترڅنګ ابو مشعر بلخي چې دی بیا ریاضي پوه، همدارنګه محمد موسی د هندسي علم بشار بن برد تخارستاني شاعر او ابو نصر فارابي چې هغه د لرغونی نړۍ د طب، جغرافیه، فلسفه، نجوم او ادبیاتو تر ټولو لوی عالمانو د ډلې څخه شمیرل کیږي. د دغه لیکوالانو څخه یا څخه عبارت دي چې دوی د پوهنې په بیلابیلو څانګو کې تالیفات وکړل. د دوی د اثارو څخه ځان په 1800 پیړۍ کې بیا په اروپا کې د نړۍ ژوندۍ ژبو وژباړل او بیا یې دغه کوم ژباړل سوي اثار یې خپاره کړل. زموږ خلکو د خپلو پیاوړو کورنۍ او همدارنګه خلکو په واسطه د افغانستان تهذیب د خپلو ژباړونکو په وسیله باندې عربي ټولنې ته او اسلامي تمدن یې نړۍ ته وړاندې کړ. د برمکیانو کورنۍ په دویمه هجري پیړۍ کې د طب په برخه کې د منکه کتاب او د نجوم او فلکیاتو په برخه کې د سند کتاب، د سند هین کتاب او همدارنګه د سندباد کیسه یې عربي ته وژباړله. د دې ترڅنګ زموږ خلکو د اسلام د اختیا او د خبرېدو په لاره کې هم ډېر قربانيان ورکړې. اسلامي د هیوا تر ختیځو پولو یعنی تر هند پورې خپور کړ. کله چې اسلام را ورسېد نو په دې وخت کې موږ ویل چې ډېر فعالیتونه او ډیر پرمختګونه وسول، زموږ په خاوره کې خلک ډیر زیات بریالیتوبونه ترلاسه کړل. د دې ترڅنګ د اسلام د پراختیا لپاره دا چې دوی اسلام پراخه کړي او تر نورو سیمو پورې خپور کړي، په دغه لاره کې د ډیر قربانیانې دی ورکړې، د هر ډول سرشندونو او د ځان تېرېدنې دی وکړې، د خپل ځان، د خپل سر، د خپل مال څخه تېر شول، او اسلام یې د هیواد تر ختیځو سرحدونو پورې، یعنی تر هند پورې ورسوي او تر هغه سیمو پورې د اسلام مبارک دین خپور کړي. په دې ترتیب سره بیا د عربي مسلمانانو او زموږ د خلکو ترمنځ اغیزې چې وي هغه دو اړخیزې وي. اسلام زموږ خلکو ته نوې اسلامي هویت ورکوي، یووالی ورته وبخشي، او د پوهې دروازه یې زموږ پر مخ باندې خلاصه کړه. دا چې د اسلام څخه مخکې زموږ هیواد خلکو زموږ د هیواد په خلکو کې یووالی نه و او تورې تیارې خپرې وې، د پوهې دروازه یوازې د ځواکمنو خلکو لپاره خلاصه وه. نو د اسلام په راتګ سره اسلام زموږ خلکو ته یو نوی اسلام می هویت ورکي، ټول خلک د یو عقیده، یو دین، یو خدای راوبلل، یووالی دې تور وبخشي، او د پوهنې دروازه چې هغه یوازې ځواکمنو لپاره خلاصه و، هغه د ټولو پر مخ باندې خلاصه کړل. په بدل کې د افغانستان خلکو هم د علمي او فرهنګي خدمتونو او همدارنګه د وینې د تویدلو په بیا باندې اسلامي تمدن او د اسلام د خپرېدو لپاره ډیره فعاله ونډه واخیسته. د دغه په مقابل کې زموږ خلکو د وینې په بیه اسلام خپور کړي، تر نورو سیمو پورې، او په ځانګړې توګه پوهان او عالمان هم په دغه برخه کې ډیره ارزښناکه ونډه درلوده. یعنی دلته دغه دوه اړخونه دا و چې اسلام زموږ خلکو ته نوې اسلامي هویت ورکړي، او د دې په بدل کې زموږ هیواد خلکو ډېرې سرشندنې او قرباني ورکړي تر څو اسلام ډیر خپور کړي او په دغه برخه کې ډیر پرمختګونه وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نوې نن ورځ درس په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. مهم موضوعات مو د افغانستان د اوزا په حق له واده چې د افغانستان خلک او د عربو مسلمانان یا عرب څه ډول اغیز لري پر بل باندې، د دې موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تر دغه شیبه سره مل پاتې شوي اوسي او د نن ورځ د لوست څخه به موږ ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې درنو زده کوونکو، چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرې جو، تاسو ټول په لوی مهربان رب سپارم. تر هغه مهاله پورې تاسو هڅه وکړئ چې د نن ورځې درس ښه زده کړئ او هر اړخیز ډول سره د دغه درس په مفهوم باندې پوهیږئ. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربان رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شې چری.
شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ونی کی هیل می ومنې درنو زکونکو، هیله د چروغ او جوړ بیاسته وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نن ورځې دریم لوست شرغ لاستویم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بر سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لورنی موضوع د شاه شجاع او ملي پاتونو په حق لده. د چې په دغه دوره کې څه ډول ملي پاتونو رامست کیږي، د همدې موضوع اړوند به معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو. شاه شجاع او ملي پاتون، د هغه ورځ څخه چې شاه شجاع سلطنت ته ورسېدی، خلک د چټ فطرت څخه خبر سول. د هغه همدارنګه د انګلیسیانو د منځوړلې د خپل دیني او ملي وجایب څخه وګڼل، او د خلکو په منځ کې د خپلواکۍ ننګ او د ناموس ساتنې احساس په هغه کې پیاوړی سو. لومړی د خطبې څخه د شاه شجاع نوم لري او وروسته بیا د انګلیسیانو څخه خپل سخت کرکټ سرګند کړل. د انګلیسیانو هغه خزانه چې هغه د کندهار څخه کابل ته انتقالېدلې، غازیانو غنیمت ونیولې او د کابل او کندهار لاره وتړل سو. او په مشرقي کې هم د سید جمال الدین افغان کورنۍ د دغه کورنۍ د خوا پاڅون شروع سو، چې د تړون دغه ملي پاڅون د کابل څخه شروع سو. د قومي مشرانو لکه نایب امین الله خان لوګری، عبدالله خان اڅکزی، د دې ترمنځ د اخصخه وروسته نور مجاهدینو هم د جهاد جنده پورته کړله. اول یې پرنس خپل کور کې وژي او وروسته بیا د انګلیسیانو ټول خزانه او د وسلو خزانه هغوی ونیولې. په همدغه وخت کې بیا وزیر محمد اکبر خان د بخارا څخه د بخارا د بند آزاد سو او ځان یې کابل ته راورسوي، چې د هغه په راتلو سره بیا د مجاهدینو روحیه نور هم قوي سوله. مکناتن د چلس څخه کار واخیست او پلان یې کار کړ او د کابل څخه د انګلیسیانو د وطنې د تړون وړاندیز وکړ تر څو مجاهدین مصروف کړي او د هند څخه نورې قواوې راوغواړي. مکناتن هم د وزیر محمد اکبر خان سره دوکه کوله په مجلس کې، غوښتل چې هغه ووژني، مګر وزیر محمد اکبر خان مخکې له دې چې مکناتن پر هغه باندې حمله وکړي، وزیر محمد اکبر خان مکناتن په هغه توپنچې باندې چې هغه ورته ډالۍ کړې وه په هغه سره یې وژني. او په دې توګه د انګلیسیانو سیاسي استازي او مختار وزیر د منځه وړي. او له دغه وروسته بیا د انګلیسیانو قواوې هم په خپل منځ کې د دوی په منځ کې واجب وحشت رامنځته کیږي، خوراکي مواد یې پای ته رسول کیږي، قواوې هم چې 14500 تلو ته رسېده د لوږې سره مخامخ کیږي. او په دې وخت کې سورجمې هم و چې انګلیسانو بیا د کابل څخه د وتلو شرایط د مجبوریت له امله ومنل، یعنې دوی مجبوره سوه بالاخره دای ومنل چې د کابل څخه ووځي. رازو د امیر محمد دوست محمد خان دویمې پاچاهي ته، چې امیر دوست محمد خان سره ول خپل دویمه پاچاهي مخته وړي. امیر دوست محمد خان په 1323 میلادي کال کې د دویم ځل لپاره د سلطنت ته ورسېدی. او امیر دوست محمد خان د خپل دویم ځل هندي کمپنی سره ځینې تړونونه لاسلیک کړل، چې هغه تړونونه په دغه واکمنی کې نه د انګلیسانو او د ختیځ د دې په واکمنی کې کیږي، چې د هغه له جملې څخه یو د جمرود تړونونه و، چې انګلیسانو د جمرود د تړونونو څخه ورسته امیر دوست محمد خان څخه دوه امتیاز وغوښتل. اول دا چې د هغه سیمو په رسمیت پیژندنه کې چې هغه په خوا د سیکانو تر ولکې لاندې و، چې ورسته بیا انګلیسانو ونیولې. او دویم دا چې روسانو د ایرانیانو په مرسته غوښتل چې د هرات ولایت په خپل ولکه کې ونیسي، نو ځکه د روسانو د پرمختګ له امله خپلې ګټې په خطر کې لیدلې، نو دا خطر باید رفع شوی وای. دغه تړون بیا درې فقرې درې برخې درلودې. اول دا چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم او ترڅنګ د ختیځ هندي کمپنی ترمنځ هغه سیمې چې د ده په کنټرول کې دي، د هغه څخه وروسته د ورسي او هندي کمپنی ترمنځ بیا دایمي سوله او دوستي ټینګوي. دوهم دا چې ختیځ هندي کمپنی د ژوند کوي هغه سیمې چې اوس د امیر په تصرف کې دي یا د امیر د ولکې لاندې دي، هغه ته به احترام کوي. او امیر دوست محمد خان د کابل حاکم د افغانستان هغه سیمې چې د په واقع دي د خپل ځان او خپل ورسې د خواسه خجونه کوي، چې د ختیځ هندي کمپنی د سیمو احترام وکوي او هیڅ کله د هغه په کورنۍ چارې کې بل سوهاله نه کوي، او د هندي کمپنی د دوستانو سره دوست او دشمنانو سره دشمن وي. یعنی دا هغه درې تړونونه درې فقره وي چې په دغه تړون کې شامل وي. او دغه تړون لاسلیک سوال دا چې هغه امیر دوست محمد خان د کابل حاکم او د ختیځ کمپنی ترمنځ هغه سیمې چې د په کنټرول کې دي، د هغه څخه وروسته بیا د ورسي او هندي کمپنی ترمنځ به سوله او دوستي چې د هغه به دایمي وي، او ختیځه کمپنی به هغه سیمې چې د امیر په لاس کې وي یا د امیر تر تصرف لاندې وي هغه ته به احترام کوي. امیر دوست محمد خان هم هغه سیمې چې بیا د ختیځه هندي کمپنی په لاس کې دي هغه ته به احترام کوي. د دوستان سره به دښمن او د دوستان سره به دوست او د دښمنانو سره به دښمن اوسي. دویم تړون بیا داسې چې اول ایران د خپلو ژمنو برعکس هرات ونیوي، او انګلیسیانو بیا جګړې ته د ایرانیانو پر خلاف باندې دوام ورکړي تر څو امیر دوست محمد خان وکولای سي د نورو ولایاتو څخه دفاع وکړي. او د جګړې تر پای پورې به انګلستان هر میاشت 1000 روپۍ امیر ته ورکوي. او دوهم دا چې انګلیسیان امیر دوست محمد خان ته سربیره په اوسنۍ پوځ کې یو دیالس زریس سوار او وتل زریس پلی یا پیاده پوځ مجهز کړي، او ترڅنګ یې دا چې د پیسو اخیستنه او لیږدونه هم به د امیر دوست محمد خان پورې واړه لري. د کابل یو استاسی په پېښور کې استوګن کیږي. پنځم دا چې د انګلستان نور د انګلستان نور استازي به هم د افغانستان په دروي ولایتو لکه کابل، قندار او بلخ کې د څارنې او جګړیزو راپورونو چمتو کولو په مخه به دوی هلته اوسېږي. دوی به په کورنیو چارو کې هم د لاسوهنې حق نه لري، خو د دوی ساتنه به د امیر په غاړه باندې وي. شپږم دا چې د ایران سره د جګړې د پای څخه وروسته به د لومړۍ مادې مطابق پیسې قطع کیږي، او بل دا چې د پیسو د قطع کولو څخه به وروسته انګریزان منصبداران د افغانستان څخه وزي، او که چیرې غوښتنه وسي ځینې مسلمان استازي به په کابل کې واوسېږي، او امیر دوست محمد خان به د افغانستان ته د انګریزي افسرانو د راتلو او راتلو په وخت کې د پوره ساتونکو په وسیله د دوی محافظت او ساتنه به کوي. د پیسو ورکول به هم د جنوري د میاشتې د اولې نیټې یا د اول تاریخ څخه به شروع کیږي، او 300,000 روپۍ به قندهار، 200,000 په کابل کې ورکول کیږي چې د دې ترن څخه جلا دي، او هغه د ختیځ کمپنی یو ډالی ده، د ختیځ هندي کمپنی د پاره یو ډالی ده. د شپې د شپږ سو زره روپۍ ورکړه هم په کابل کې د نورو مخ لپاره ده، او په بل تړون پورې اړه لري چې دا د دې تړون یو بل فقره او تر څنګ دغه تړون د مخکینی تړون ناقص کېدلی نسی. امیر دوست محمد خان به د سولې او جګړې په حالت کې، یعنی په دواړو حالاتو کې، هم د سولې په جګړه کې او هم د حالت د جګړې په حالت کې، د ایران او د هغه د متفقینو وړاندیزونه به انګلیسیانو ته رسوي، او سربیره پر 4,000 توپک باندې نور 4,000 توپک به هم د انګلیس د خوا د ټل په سیمه کې امیر دوست محمد خان مامورینو ته سپارل کیږي، چې دا هغه د دویم تړون ځینې نور فقرې وي چې د دې ترمنځ لاسلیک شوی و. رازو د امیر شېر علي خان لومړنی سلطنت. امیر شېر علي خان د خپل پلار په ژوند کې د ولی عهد تاکل سوی وو، او د پلار د مرګ څخه وروسته بیا په 1300 کال کې د جون په 12مه د یو 23 کلنۍ په عمر باندې د خپل سلطنت اعلان کړ، او وخت ورسېدی ورونه یې ظاهرا د هغه سره بیعت وکړ، مګر په پټه بیا د هغه په وړاندې مخالفت یې شروع کړ، او امیر شېر علي خان د هرات ولایت د تنظیم لپاره خپل سوی شهزاده محمد یعقوب پریشو، او په خپل د محمد اعظم سره کابل ته ولاړی. د شینډټ په برخه کې محمد اعظم خان د امیر څخه جلاس، او د مرکزی سیمو لپاره د مرکزی سیمو د لار څخه د خپل سکاور ور سردار محمد حسین خان ته چې هغه د هزارجاتو حکومتدار و هغه ته ورغلی، او بیا غوښتل چې د هزاره د خلکو په مرسته باندې په کابل باندې حمله وکړي، مګر د هزارجاتو خلک خپل وفاداری د امیر شېر علي خان څخه اعلان کړ، او د هغه سره مرسته ونه کړه. ورسته بیا محمد اعظم خان د خپل نور وړونو سره څخه مرسته وغوښته، او د یوې حملې د پاره تیاری ونیوي چې امیر شېر علي خان د ځواکونو په وړاندې هغه مقاومت نسوي کولای. نو د پدغه حال کې دوی کمزوري سو، د انګلیسانو دولت ته پناه یووړه. امیر شېر علي خان بیا په 1315 میلادي کال کې د کندهار د تصفیه لپاره ځینې قواوې سره حرکت وکړي پر دې طرف باندې، او د سردار سره ونشتل، چې بیا د هغه زوی محمد امین خان د هغه سره مقابله شروع کړه. د هغه په هغه جګړه کې بیا د دواړو طرفونو ترمنځ سردار محمد علي خان او د هغه کا محمد امین خان د 8,000 عسکرو سره وژل شو، او امیر شېر علي خان هم په دغه پیښه کې ډیر غمجن شو. دغه پروهی باندې ډیر دا غیزه وکړه، د خپل اعصاب کنټرول یې د لاسور کې په کندهار کې جلاوالي غوړه کړی، چې دغه انزوا او دغه جلاوالي امیر شېر علي خان د سلطنت د سقوط لامل وګرځېدی. ورپسې راځو د امیر محمد افضل خان سلطنت، چې امیر شېر علي خان چې کله خپل ګوشوالي انتخاب کینو، همدغه ګوشوالي د دې سبب سو چې سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان کامل ونیسي، چې کابل ته د کابل د نیول څخه وروسته بیا محمد افضل خان خپل سلطنت ته رسیږي. او لکه څنګه چې انګلیسان هم په هند کې د امیر محمد افضل خان د پاچاهي څخه خبر سول، نو دغه سلطنت په رسمیت باندې وپیژندي، او په 1318 میلادي کال کې بیا عبدالرحمن خان د پنچیر په بازار کې د امیر شېر علي خان د قواو سره د قواو مخې ونیوله، او فیض محمد په دغه جګړه کې ووژل سو، او امیر شېر علي خان بیا هرات ته راغلی. په همدغه وخت کې امیر محمد افضل خان د ناروغۍ له امله مړ کیږي. جسد یې قلعه حشمت خان د شهدای صالحین سره نږدې خاورې ته سپارل کیږي، او د هغه سلطنت په دغه ډیر کم وخت کې د کوم مهم کار ونه کړ. د امیر محمد اعظم خان د مړینې څخه وروسته بیا سردار محمد اعظم خان د عبدالرحمن خان په موافقه سره سلطنت ته رسیږي. او خو امیر محمد اعظم خان بیا یو ډیر نوښتګر سړی و چې غوښتل یو شمېر اصلاحات په افغانستان کې رامنځته کړي. او امیر شېر علي خان د هرات څخه کابل ته ورسېدی. د کندهار خلک چې د امیر محمد اعظم خان د زامنو د لاسه ډیر په تنګ سوي و، نو امیر شېر علي خان په راتګ سره ډیر خوشاله سو او د هغه هرکلی وکړي چې په دې وخت کې امیر عبدالرحمن خان د شمالي ولایتونو په بلولو باندې بوخت و. او امیر شېر علي خان د کابل د نیولو فکر وکړي مخکې له دې چې بیا کابل ته ورسیږي. د کابل خلک د امیر محمد اعظم خان په وړاندې دوی احتجاج وکړي او د امیر شېر علي خان څخه ملاتړ وکړي. امیر محمد اعظم خان هم چې دغه حالت ولیدي چې اوزا د امیر شېر علي خان په ګټه باندې ده او ټول د هغه ملاتړ دي، نو روحیه کمزورې سو. او امیر عبدالرحمن خان هم چې په تخار کې و هغه ته ورغلي. په 1918 میلادي کال کې بیا امیر عبدالرحمن خان او امیر محمد اعظم خان قواوې سره ترتیب کړل د غزنی په شاشګاو په دغه سیمه کې. د امیر شېر علي خان د لشکرو سره دوی سره مخامخ شول، جګړه یې وکړه چې په دغه جګړه کې هغه ماته وخوړه او دواړه وتښتېدل. چې بیا انګلیسانو هغوی ته په هندوستان کې د اوسېدو بلنه ورکړه او تهران ته د سیستان د لارې څخه روان شول. امیر محمد اعظم خان بیا د همدغه لارې کې د ناروغه کیشي او ورپسې مړ شو، چې بیا په بستام کې شخص و. او سردار عبدالرحمن خان هم بخارا ته پناه یووړ. درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، موږ د شاه شجاع د دولت په هکله ورسره د ملي پاڅونونو او د امیر شېر علي خان د واکمنۍ، محمد افضل خان د واکمنۍ په هکله باندې وپوهېدلو. په دې هیله چې تر دغه وروستني شي پورې سره مل پاتې سوي اوسې او د هرې موضوع څخه به مو ګټه اخیستې وي. د نن ورځې درس مو همدومره وو. د نن ورځې درس پر همدغه ځای باندې پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې تاریخي نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د ازادي
ملما. السلام علیکم. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې د همدی میلادي کال تر پایه به د افغانستان 10% وګړي روغتیاي خدماتو ته لاسرسي به برخې شي. دوی وایي دغه ویره ورسته له هغه ورسره پیدا شوه چې امریکا پر افغانستان خپل مرستې درولي. یاد سازمان د سیشن به پورز د اپریل په 15 ویل افغانستان سره د روان میلادي کال په پیل کې د امریکا د مرستو لبندیدو وروسته شاو خوادریس او هغه روغتي مرکزونه تړل شوی چې د امریکا لمرستو تمویل دل. دغه اندېښنې څومره پر ځای دي؟ آیا رښتیا هم په افغانستان کې خصوصي او په تیر بیا روغتي سکتور لستونزو سره مخامخ دی؟ د امریکا د مرستو لکمیدو وروسته د طالبانو د حکومت مسولیتونه څه دي؟ آیا دغه حکومت دغه سه ظرفیت لري چې روغتیاي سکتور د امریکا او لویدیزو لمرستو پرته په پخو ودروي؟ په همدې او نورو مسلو د خاص یا ځانګړي مرکې لپاره د عام روغتیا وزارت په خوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد را سره دی. شیرزاد صاحب، ستړي مشي، راځي په فایل کې د مرکه په دې پښتنه سره فایل کو چې د دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان دغه اندېښنې یا دغه خبرداري چې ویلي دي د سږ کال تر پایه به 10% افغانان د روغتیايي خدمتونو به برخې شي، دغه اندېښنې څومره پر ځای او واقعي دي؟
زه په لومړي سر کې باید خپل ټول هیوادوالو ته د دې اطمینان ورکم چې د دبليو ایچ او دغه ادعا او دغه اوازې او دغه جړاګانې معلومات به بنسټ دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو ارزښت کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیايي خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي او د یونیسف موسسې د خوانه دا تمویلېږي. د دوی هغه ترڅو چې دا بي پي ایچ اس او اي پي ایچ اس د لارې خدمات چې کوم یو د افغانستان د روغتیايي سیستم اساسي اصول دي، د دې لپاره نه امریکا بودوجه قطع کړي چې بانک جهاني د دې ځمواري لري او جامع اروپا د خوانه دې ته بودوجه ورکول کیږي، او تر اوسه پورې د سکوم څومره نه دلدلی چې د دې بودوجه قطع شي. یوازې دبليو ایچ او چې کوم خدمات وړاندې کوي هغه د سرویلانس په برخه کې، یعنی د امراضو د لټون په برخه کې زموږ د ټیمونو سره یو ځای همکار دي او په کوم شي مراکزو کې شي. او سید دا یو موضوع ده، یو مهمه موضوع ده چې دوه امراض ولټي، خو که چیرته دغه بودوجه قطع کیږي نو پر روغتیايي خدماتو باندې دا څه تاثیر نه لويږي چې زمونږ هیوادوال د روغتیايي خدماتونو به برخه شي. نو د دې ځمواري د یونیسف موسسې ده او دغه ارزد خدمات شي چې فعلاً د هلت ایمرجنسی ریسپانس په ذریعہ باندې دا کیږي او دا د یونیسف ته خوانه اتم ویلیګي او په دې ارتباط باندې کومه نشته. او تر ټولو لوی خبر دا ده چې په هر مملکت کې د ځمواري همیشه د ځمامداري کدا خدماتونه به برخې کیږي، الته یو حکومت شته، الته د نظام شته، څوک چې د نظام پراس کی دي هغه ځمامدار دی او ځمامدار دي مسول دي چې خدمات ارزه کی. دا په دې معنی نه ده چې د دبليو ایچ او کومه کو نه رسې د خلک بمري.
خا انو شیرزاد صاحب، تاسو وای چې دغه د دبليو ایچ او اندېښنې یو څه بی ځای دي، بی اساس دي. نو دی وای چې د کال لپاره شاوخوا 300 روغتیاي مرکزونه تړل شوي دي، دا کوم مرکزونه دي او څه ډول خدمات فکر کوي وړاندې کوي؟
هیڅ ډول روغتیاي خدمات مراکز تړل شوي نه دي، د دوه فعالیتونو په کې تړل شوي دو په سیمه مراکزو کې متاسو ویل چې د عام روغتیا وزارت سره د سرویلانس په برخه کې، یعنی چې امراض لټي او موږ ډیپارټمنټ لرو د ډیوس په نامه چې دا د کوم امراض کوم ځای کې کومه اپیډمي یا کولرا یا کوم بلاد شي ساري امراض په حقیقي نو دوی ورزي او الته دغه د لټون په برخه کې، او دا د عام روغتیا وزارت نورماله وظیفه ده. د دوی په تخنیکی همکاري په ټوله دنیا کې دبليو ایچ او یو تخنیکی همکار ده، ارزه کوم چې د خدمات دوی نه وظیفه ده ونی کوي. دویم دا چې د صحی تعلیماتو په برخه کې دوی وظیفه ده چې دوی آموزش ورکړي، د ټریننګونه ورته ورکړي. که په دغه برخه کې تغییر راځي را بشي، لکه په ځینې خدماتو کې نه تغییر راځي او نه کوم مراکز بسته کیږي.
دوی چې ویلي دي چې د کال لپاره شاوخوا 3 میلیونه کسان اساسي روغتیايي خدماتو ته لاسرسي به برخې شوي، دا خبره په سمانه شیرزاد صاحب.
د دوی جړاګانې اصلا د خپل بودیجې په خاطر باندې دي، د دوی ځکه چې دوی لگزری ژوند لري، البته سی مراکز لري، د سټاف لري، د هغه پر دیمونه دي، د هغه گشتوزونه دي، د هغه وسایل دي. کوم بودیجې کې دوی ترسيږي د هغه تقریبا 150 یا 300% پورې ک خلکو ته ورسيږي. متوقع ټوله نړیواله بودیجې د دوی په مسارفو هم د مرکزی دفاتر هم د غیزه باندې رسیدي. خو ما تاسو اطمینان درته درکې دا په ډاډه درته وایم تر څو چې د بي پي ایچ سي پي ایچ اس لپاره کومه بودوجه هم نړیوال بانک هم نه ده قطع کړي، جامع اروپا هم نه ده قطع کړي، چې نړیوال بانک د امریکا نه د امریکا د خوانه تمویلې هغه تر اوسه نه ده قطع شوی. د بي پي ایچ اس لپاره اي پي ایچ اس لپاره د سکل لپاره خو هر څه مکمل شته.
بله، او همدغه یونیسف تاسو یادونه وکړه چې دا هم د روغتیايي سکتور په ملاتړ کې مهم رول لري. د دوی بودیجه څو کوټي
دوی ته بودیجه د فیلند لپاره د ورډ بانک ورکړی ده چې د امریکا د خوانه تمویلېږي، او د د جامع اروپا د خونه د لپاره بودوجه شته چې هغه بودوجه د د سکل د کانټراکټ د قرارداد چې کوم یو ده هغه بودوجه تکمیل ده د شفاخانو د خدماتو او د صحی مراکزو چې هغه د بي پي اچ سره قراردادونه شوي ټول مؤسساتو سره او بودوجه موجوده ده
او WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان لڅارنې پرته نور هم د خصوصي سکتور یا په روغتیاي سکتور کې مهم رول لري یعنی د ډاکټرانو ماشونه یا هم د دارو درملو په جوړولو کې کوم رول لري د دوی پروژې یا د دوی مرکزونه کې یوازې ماده څارنه او د امراض په لټنه دنده ده
تاسو ته مخ کې اسکل چې WHO په درې مهمه ساحو کې د عام روغتیا وزارت سره همکار ده د دې وظیفه نتان افغانستان کې پټول دونه کې اول دا چې د صحت په بخش کې ټریننګونه ورته ورکړي کپاسټی بیل کې د سی کار کوونکو کوم ځای کې چې ضرورت دي دویم موضوع چې د سرویلانس د امراضو د کوم ځای کې وګوري چې کوم امراض را پیدا کیږي دا غیغه جستجو په خاطر باندې دوه ورځې او ګوري او په دریم مرحله کې کوم ځای کې د غساری امراض سرویلانس کیږي نو دوه کلنې برخه کې یو اندازې دارو درمل د خپل بودیجې په اندازې باندې هغه درمل اخلي او سی مراکز ته ډونیټ کوي ورکوي کچې ته WHO ورکړي به دا یو زمینی همکاري ده او غیر د دینه څوک چې د بي پي اچ او پي اچ د سی مراکزو کانټراکټ اخیستي قرارداد اخیستي هغه مجبور مکلف دی چې ارزه د خدمات وکړي
بله راځو هم دې مسله کې تمکیګ او خاغلی شیرزاد تاسو د افغانستان په سیاحتامه کې عملاً کار کړی دی شاید څو لسیزي مو کار کړی وي او د محل همالته ملګری دوستان په خوانی همکاران لري چې په کار بوخت دي د افغانستان د روغتیاي وضعیت یو څه نازک خودل کیږي سره له دې چې د امریکا امرستي هم تاسو وایي شاید مستقیم غیزونه کې ځکه حالت د دولت د طالبانو هغوی به خدمات ارزکي اما فکر نه کوي چې په ټوله کې اقتصادي وضعیت هم خراب دی افغانستان کې هغه پخواني پروژې هم نسته هغه موسسه چې په خصوصي سکتور کې په صحي سکتور کې کار کوي هغه هم اوس کم رنګ شوی نو فکر نه کوي چې مجموع کې یو څه اندېښنې شته روغتیاي وضعیت ته یا روغتیاي
بالکل دا واضح خبره ده چې د افغانستان سي سيستم یو چالش خاطر روان دی د یو مشکلاتو خاطر روان دی ځکه د یو خانه منګه هغه بکپ چې زمنګ خويندې په تحصیل کې وي د ام د قابلیت په بخش کې ام د طبابت په برخه کې دا د یو غټي خالیګا سره مخامخ دی چې پر اتلونکو کې به د ډیر شدید بحران سره خصوصا مور او ماشوم خدمات متاثر کیږي په فعلی شرایطو کې ډیر زیات ډاکټر صاحبان او ډاکټر صاحبانه د خپل اولادونو د تحصیل په خاطر نه امنیتی ستونزه د اولادونو د تحصیل په خاطر باندې خپل مملکت خوشی کړی دی همسایه مملکو ته لاړ دی دی ورنه د باندې وتلی چې د خپل دغه تشه د کول ډیر مشکله ده ځکه چې شل کال یو نفر تحصیل کوي په مملکت کې مګر د خپل اولادونو د تعلیم په خاطر باندې دغه د سیستم نشي دی د فعلن د پاره وتلی بل دا چې د غروختیي سیستم فعلن تقریبا یو شل فیصد کې زمنګ په کې مسلکی کسانی متباخین او رهبری 80% غیر مسلکی کسان دي د غیر مسلکی کسانو په ذریعہ باندې د روغتیاي سیستم چې یو تخنیکی او سیستم ده د دې رنکول هم یو د چالش خبره ده مشکلات سره پیدا کیږي څلورم نقطه دا ده چې په ټوله دنیا کې تاسو وګورئ دغه د جهانی کومکونو کې مطلق تغییر راغله کدا ترامپ وای او کدا امریکا وای قرار شوی تقریبا په انګلستان کې درې څلوېخ فیصد هغه کومکونه بشدو نړیوالو تکول وز د دوی په امنیتی لګښتونو باندې لګیږي د اوکرين جنگ په ټول دنیا کې یو تغییر راوستو د جرمني کې کتا سو په جرمني کې اوس ګوره د جرمني د کومکونو زیاته برخه د دوی به تر وګرځي د نړیوال تکومک نه کې هغه د دوی په امنیتی برخه کې مصرفيږي دا یو عمومي ستونزه ده دلته اوس یو مکمل حکومت شته حکومت په دې ارتباط باندې کول شي چې عاجل تصمیم ونیسي په خو به یو لږ پیسې د موبایلونو پیسې ګرځیدل خلکو به دا کول چې دا د ریاست جمهوریت لپاره مصرفيږي د اول مېرمنه لپاره مصرفيږي لکه نو سونه اول مېرمنه شته او نه ریاست جمهوریت شته وسره پیسې چې کیږي په دې ارتباط باد باندې دغه شی دولت یو ثابت او خاصه بودیجه باید د روغتیاي سیستم په خاطر باندې وځي کی دا اوس تاسو وګورئ د تقریبا 200 افغانۍ په هر میتر باندې اضافه چارچيږي کم دغه رقم روغتیاي سیستم د پاره چې یو خاصه بودیجه ورته انتخاب کی زه فکر کوم چې دا وچلېږي او دا به چیرې ثابت کارو کی تاسو وګورئ نړیوال کې چیرته 900 میلیون ډالر افغانستان د پاره کومک کوي د دې 900 لومړی په لومړی قدمه کې هغه مالک خپل برخه ګرځي، دویم قدمه کې دا هغه نړیوال موسسات دا پیسې ګرځي، دریم قدم کې دبليو ایچ او د دې پیسې ګرځي، او اندازې څلورم قدم کې جوګان ګرځي. لیکن که خپل دولت د خدمات ارزه کې 900 میلیون تجارت نشته، یعنی په 200 باندې کېدې شي د ټول افغانستان روغتیایي سیستم مو چلیږي، نو دولت د دې لپاره باید یو خاص تدابیر وګوري. نن کني سبا د بلوچ قطه کېږي که سبا نه بل سبا قطه کېږي، دا د څوک چې د رهبری د دولت کې د مملکت پر کې د دې لپاره باید مخکې تر مخکې باید غم وکړي او دا وچلي.
شیرزاد صاحب، له افغانستان د روغتیایی کارکونکو یا هم د صحی کډرونو وتل هم یو غټه ستونزه ده. تاسو هم خپل ته خبرو کې اشاره وکړه، دغه مسلې د افغانستان روغتیایی سیستم څومره زیانمن کړي او د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟ ځکه د دبليو ایچ او یا د نور نړیوالو سازمانونو مرستې به بندیږي. تاسو ویل چې هغه نه وي سبا بندیږي، اما په افغانستان کې دننه د روغتیایی مسلکي کسانو کمی هم یو لوی ستونزه ده.
بالکل، تاسو ډیره ښه نقطه ته اشاره وکړه. روغتیایی سیستم په یوازې په تعمیرونو په دواګانو باندې او په وسایلو نه کیږي، د دې ترڅنګ چې روغتیایی پرسونل او تخنیکی پرسونل دغه په ټریننګونه داني، دغه ټول یو بل د تکمیل کون کیږي. نو په دې ارتباط په یوازې کې پرسونل امکانات نه او یا امکاناتي پرسونل نه، دغه سیستم ناقص دی. او فعلاً تاسو پوهیږئ چې 50% د افغانستان نفوس هم خزیدي او 50% کارکونکي هم زموږ خزیدي او 50% زمونږ متقاضیان د ارزښت کولو د خدماتو هم چې د خزیدي. کچیرې مونږ دا هر څه ولرو او مونږ خزو ته په دې کې رول ورنکو، مونږ تقریبا فکر وکړو چې نیم په نیمه ناقص یو. نو په دې ارتباط باندې زمونږ د هیواد نه د کډرونو د وتلو یو ما تاسو مخکې یاد کړ چې امنیتي ستونزې په خاطر نه وځي، اکثره د خپل اولادونو تحصیل په خاطر. خپل فکر وکړه که مور پلار به سواده او مګر اولادونه ډاکټران شو، و چې دوه ډاکټران دي دوه اولادونه به سواده کیږي، نو دا د تحمل وړ نه ده. د کوم کسان چې تللیم دي د خپل اولادونو د تحصیل په خاطر تللی، زه مطمئن یم که چېرته په افغانستان کې د نجونو د عالی تحصیلات شروع شي، یعنی تاسو په خپل سترګو وګورئ چې ډیر زیات کسان به افغانستان ته شي د ورزي او ولته. دویمه خبره چې د جمهوریت په وخت کې ټول موږ د شهیدان یو، چې بعد وکیلانو د فشار په اساس، د زوراورانو د فشار په اساس ځینې کلینیکونه د سیاسي رشوت په اساس باندې جوړ شوي، د سیاسي فشارونو په اساس باندې جوړ شوي. زه یو لاند مثال درکوم، د ګریش په ولسوالۍ کې زمنګ نفوس شپږ لکه دی، شپږ سوه زره د احصایې د ارقامو په اساس. هلته موږ درې یا څلور سیمې مرکز لرو، لیکن په عین وخت کې د بامیان ولایت چې موږ شپږ لکه نفوس لري، هلته موږ اته شپږ روغتیایي مراکز لرو. هر وکیل، هر زوراور د خپل کور او کلی په وزیرانو یې فشار راوړی، په دولت یې فشار راوړی، امتیازات یې اخیستي او یو تعمیر جوړ کړی. فعلاً د روغتیایي سیستم د ښه بنیاد په خاطر باندې، د ښه خدماتو په خاطر باندې، یو ډیره مهمه موضوع هغه د سر نه دی اسسمنت دی. په کوم ځای کې چې زمونږ ډیر ګڼمشتي خلک پراته دي، یو سیم تقریبا سیم مراکز یو څار اندازه باید تنخیص شي، کوم چې غیر ضروري دي، او د هغې بودجه په هغه مراکز باندې چې هلته زمونږ زیات نفوس پراته دي او ورته اکمال شي، دواګانې ورته ښه اکمال شي، پرسونل ورته ښه اکمال شي، نو په دغه ارتباط باندې کېدای شي چې ارزښت خدماتو بهبود پیدا کړي.
بله، او د نړیوالو مرستو ته کبیر تراشو ښاغلی شیرزاد، دغه د دبليو ایچ او اندېښنې مخکې موږ ویلې، دوی په افغانستان کې پرون له فرانس پریس اژانس سره خبرې کړي. دوی نه یوازې دا چې ستاسو په ټکو خپلو بودیجو ته مثلا اندېښنه لري، تشویش لري، نور تشویشونه څومره پر ځای دي؟ ځکه د دبليو ایف پی لامیو ته وګورو، هر ورځ دبليو ایف پی تقریبا ورته اندېښنې خبروي. نن په یو راپور کې ویلي دبليو ایف پی چې 3.5 میلیونه کسان یا ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي او دوی پیاوړي ملاتړ ته اړتیا لري. دا سید دبليو ایچ او اندېښنې پرون راغلي.
تاسو وګورئ په افغانستان کې د غرضه خدماتو د خصوصا د خوارځواکۍ په ارتباط باندې هم د یونیسف اداره تر سره کوي. دغه تازه ارقام چې د یونیسف د ادارې د خوانه شوې دي، د 2018 د جمهوریت د وخت کې د سوې تغذیې ماشومانو زمنګ شپږ دېرش فیصد ماشومان په سوې تغذیې باندې اخته و، مګر په اوس اوسنۍ شرایطو کې دغه فیصدي تر 50% پورې لوړه شوې ده، یعنی 10% تر پخوا زیات شوې. علت یې اکثره چې دی بیکاری ده، د فامیلونو په خلک بیکاره شوي دي، بیروزګاره شوي دي، غربت او فقر زیات شوی دی. څومره چې غربت او فقر زیاتیږي، په هماغه اندازه خوارځواکي هم ورسره زیاتیږي. د بل خوانه یو ډیر غټ چالش د افغانستان لپاره په فعلی شرایطو کې هغه د ماجرو بې کنټرول راستنېدل دي چې د دې سره به کچې ته دغه منظم شکل باندې د سرویلانس ونی شي دبليو ایچ او په دې خاطر هم تشویش د سرویلانس ونی شي وګڼل لیدل شي د دې هغه منظم ځای په ځای کېدل نه نو کېدای شي چې د امراضو سطح په افغانستان کې نور هم پورته شي ځکه چې دوک کوم ځای کې په ځای کېږي د هغه لپاره ارزه د خدماتو منظم نه کېدای شي چې د نور امراضو سبب هم شي خصوصا د پولیو لکه شر او نور ساري امراض.
شیرزاد صاحب راځي با سره راټول کو استاسو د پای شي بيدل مخ سره په دې خبرونه کې له موجوده امکاناتونه څومره فکر کوي ښه ګټه اخیستل په کار دي او آیا داسې ظرفیتونه شته تاسو مخکې اشاره وکړه چې په کور د ننه دغه لکټر لګه مالی چې راټولېږي د ګمرکونو اواید د ټلیفون اواید دي دا که سره سم منسجام سي 200 میلیونه ډالر هم کسي د روغتیاي سکتور لپاره په کار په کال کې بسنه کوي آیا اوسنی حکومتي سیستم ته په کتو دغه یو ظرفیت موجود دی چې کم امکاناتونه ډیره ګټه واخلي او د افغانستان د روغتیاي سکتور هغه تشه ډکه کړي چې د امریکا لمرستو وروسته احساسيږي او دبليو ایچ او هم ورته اشاره کړي.
بالکل زه سل په سل کې په دې مطمئن یم چې دا کار کې جون کې دا کار امکانات دی او دا کار شونه دی. په لومړي قدم کې دوه د صحي مراکز یو بازنګری کوي چې تقریبا اوس په لاندې منګه 2013 روغتیاي مراکز لرو چې په دې ارتباط باندې د ټولو تشریح امکانات ورزي خو ناقص. په دې ارتباط باندې من کولای شو چې زر روغتیاي مراکز د افغانستان په مختلفو ولسوالیو کې په غزه کې چې ګنمشت ساحي دي منګه منظم دا انتخاب کوز نظر په ضرورت او د ولایاتو سره په مشوره د خلکو سره په مشوره دویم دا چې د دې لپاره ثابته بودیجه حداقل بودیجه چې کال په کال د دې لپاره بیا کېدی شي چې یا زیاتواله یا کمواله پکې راشي په نظر کې ونیول شي او داغه تخنیکی او مسلکی کسان کوم چې په داخله د مملکت کې دي هغه ته د دې چانس ورکی چې راشي د روغتیاي سیستم سره همکاري وکړي. حتی موږ په ولنټیر شکل باندې حاضر یو موږ تقریبا ډیر زیات ډاکټر صاحبان دی او زریم غواړي حتی یو ته ورشي خو متاسفانه شه هر یو لار دی د زمينه ورتنه مسر مشاهده شوی چې خبرې ته غوښ نه دی خي او به ته خپشي وي او راغلي دي دغه موضوع د چا خبره کې څو ورته ارزښت لفت نه ورکې چې دې خبرې ته څو غوښني شي دغه رقم حالت څه هم شړې خفقي کچېته دغه رقم یو تعهد یو څه موجود به زموږ معنی چې زموږ افغانستان مسلکی پرسونل ډیر زیات لري همکاران ډیر زیات لري اوس خدانه چې فزیکلی شکل ته ووسی په مجازي نړۍ کې کولای شي چې ډیر زیات همکاري وکړي ته جوړي کې په ورته ورکی نظرونه ورته ورکی او دا چې هغه تر هیڅ هغه عملی شکل باندې جوړې دي چې هغه عملی شي او روغتیاي سیستم سره بهبود پیدا کړي نو دا زما د درخواستونه دي او په عین وخت کې دوی کولای شي چې د اسلامي وادونو سره کوم چې د امارات سره متحد دي لکه سعودي عربستان د کوېر د قطر د امارات دي دوی یوازې د نورو مملکتو ته نه په تمه کېږي دا غوړي د همکاري غوړي زما مطمئنم چې هغه اخلاصمندانه
هم کاری ورسره وکړي او روغتیاي سیستم ورته حمایت. خغلی شیرزاد په باس کې لګډون ډیره مننه او ریدونکو داوال خغلی شیرزاد سره زموږه ځانګړې مرکه.
نن سر کې ساسان هندې خاري رسولې سر تګران هندې خاري نه غرازی نظر زم تپو تاکی سرا تصورانا غند اختاری سڑکی وائی چلا غصے جون دے دے ماچی ہوئی نہرانا غند اختاری دل تشتا دے دمجنن دخبو خاکونا دا سہرارا تا ودان غند اختاری مشغولا لڑے راشد یار خیالا سن مستڑے اوس تو مان ہندے خاری یلا زار 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 یلا زار 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 اللہ دے پیارا ولایا را معشوم زندگی میں او پجڑا در پسے مرینا لازم آپ حال خبر دے حکم قبول کری او تدی دنس وی سوالونا
جنایه دی نازی دما او پچدایه دی او لکا گل رجی دما باشنایه کی دا سکیگی دچا رنگ سنشی او دچا تور دغمشینا دادی بے غوری دا کور دی پکلی او کی دی دند پکلونا جانا نسل پٹ پٹ گرزے سان راخ کا رکا اوچ دی وکم دی دنونا دل آج کم اور از ہغا کلفام زی دل آج کم اور از ہغا کلفام زی ور سر میں زڑت بلاس تمینے جام زی ور سر میں زڑت بلاس تمینے جام زی دل آج کم اور از ہغا کلفام زی پسر لے مالا رخصت راک چختل وطن تزما مسافری د غم زانگو دا پچا زنگی گی او پچا اشلوی لڑونا انتظار میں او سیارا پزڑکے او چرتا تیر شوی در بشما نور انتظار کولے نشم کن رازے نو سانتا نورتا غرزو ما ورش خبر یہ رالا راولا چیز شیرینا پش رش تک خاور شونا ورش دیار خبر دیو آخلا چی بیدی دنا دسا تلی ونی شونا پدی لار چکم اور از حغا گل فامزی پدی لار چکم اور از حغا وطن راشی زبد یار دغاڑ تاوکڑ ملا سونا اسمان کے سور و غیگ ورکے ماتا بے پتا اشنا لاس نرا کبینا بخت نام را دا چر تلاڑے یو زل راشا چد سیال سر سیال شما
محلارا بیدار شی او چې می نصیب شی د سرو شوندو کلنګونا اول می کلا کلا غم مو اس می کتاب شو مشغولا پکې کوما اول بکلا کلا راغلے اس طرح تلونو لارد چانی بلی دینا بدل ہار چکم اور ازہاں گلفام زی بدل ہار چکم اور ازہاں گلفام زی ورسر میں زڑپ لاست منے جام زی ورسر میں زڑپ لاست منے جام زی بدل ہار چکم اور ازہاں گلفام زی